ne yapacağız?
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
درنو اوریدونکو شپږ بجې شوې په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی او بدل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند دې ادارې پر خپل ټویټر خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. ډبلیو ایچ او وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله خونزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پرېکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړ نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تېرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر ملي پرادیف کمار میوادا د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میوادا په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی. څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میوادا د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنو د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایرانی الاصل امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي ټولنو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلماني ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ، خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې دي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ ته پراخېدو احتمال زیات شوی. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. پښتانه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوي او مړ شوي.
دا خو ډېر د خوښوونکي خبر دی چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د بیا منلو لپاره هر څه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي. د دې ترڅنګ واورئ، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدراعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په روانه خپرونه کې د لوبو له میدان خپرونه هم درته لرو، که راسره وی وابه اورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورنه شپکتن افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی دی. د 10 کال کې د چ برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د وروستي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 200 افغانانو مړې هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 150 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانانو او ډیری لویانو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 14 تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي و چې تر لسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کښتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکه او د برتانیا 2 کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیخه خپګان خودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټوټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپږ 50 په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګنی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا کښتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې لرلې د برېټانیا په چینال یمن سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولی لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي. احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تر اوسه پورې افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغې نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کښتۍ کې راغلي وو. په دې کال کې 8000 نه زیات، تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه پینځه خلک د کال راولي هغه نه دي توانېدل تقریبا یو پینځه شو زر خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي او ډېر خلک نسي کولای چې هغه ته عریضه وکړي هغه باید د یو سی آر له طرفه یا د برتانوي ادارو له طرفه هغه ته ریفرس یا هغه حکومت ته ورپېژندل سي نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي دي افغانان شمېره مخکې نه ډېر زیات سوی مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځای د عراق او د سوریه خلک ډېر زیات اوس د افغانان شمېره ټول نه زیاته ده د برتانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه او دا خو ډېر د خوشنون کې خبر ده چې د زیات افغانانو چې دا په کشته کې وژل شوی
په سرلای سب د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي لدې پریکړې خبر نه دي او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي
برتانیا خدا پریکړه کړې و قانوني پاس کړې چې خلک څوک غیر قانوني راسي هغه ته به اسالم یا پناه نه ورکي او امکانات څه بنديان کی او رواندا ته ولي هغه تر اوسه پورې په دا قانوني تطبیق کړې تر اوسه نه دی که څه هم دی غواړي خلک رواندا ته ولي هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده
مننه او روسي پښتنه په سرلای صاحب دادا چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دی ډیر جدي دی دا تدابیر حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تګ مخه نشي نیولای
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سي خو په دې کې نه توانېدل که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د آرمی په ځایو کې ځای ورکي خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي بیا هم راځي نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي خو وطن کې حالات داسې چې خلک هغه څه چې چې دی یا کله چې معلوماتونه لري یا معلومات لري وای چې توکل په خده څه چې کیږي هغه بکیږي
د کډولو د حقونو له یو فال ګل ولی په سرلی سره مرکه ورېدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ په سمندرګي کې د شپږو افغانانو د ډوبېدو په اړه خبرې کولې
ozadiradio.com
د طالبانو یو چارواکی ویلی دی چې په هانتونو کې د انجنونو د بیا منلو لپاره هرڅه تیار دي خو یوازې د خپل مشر امر تستری پلاره دي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار لاسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې خو هغه ویلی چې دینه په هیګي د دوی مشر به د حکم څه وخت ورکړي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پانتونونه د نجونو محصولانو منلو ته تیار دي خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده ښاغلي جبار چې له اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې دا ونه ویل چې دغه پریکړه به څه وخت وسی خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پانتونونه دي بند سي بند سول او چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص شي نوموړي زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي مولوي عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي مولوی عبدالجبار چې وایي له ملا هیبت الله خونزاده سره یې د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی و اسوسیټډ پریس اژان صدا هم ویلی دی چې له خپل لوی مشر سره یې و اته کاله مخکې لیدلی دي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پخوا ویلی و چې د پانتونونو بندول د ښځو او نارینهوو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یوه اړتیا وه هغه دا هم ویلي و چې د ده په نظر د پانتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي ندیم ټینګار کړی چې په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امر ثانی پورې پر ځای پاتې دی د لوړ زده کړو سرپرست وزیر په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی و او ویلی و چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څیر د نجونو اړوند ستونزې حل سي نو پانتونونه به بیا پرانستل سي مولوي عبدالجبار وایي که د نجونو پانتونونه دي که ښوونځي هلته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي خو یوازې وختونه شایي بدل سي داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونې ماپښین درسونه وایي یا برعکس د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو لړۍ روانه ده چې د بیان پاتې ازادي هم ورسره تر پښو لاندې کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو نیول شویو خبریالانو د خوش کېدو غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFG وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو څپه د رسنیو لږ پاتې ازادي هم تر پښو لاندې کوي. IFG د اګست په 11مه په خپل ویبپاڼه کې په دې تړاو په یو خپره شوي اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې ترسره شوي ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې دی چې د خبریالانو د یو شمېر ملاتړ بنسټونو په حواله په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زئی او د دغه رسنۍ خبریال جان آغا صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان چې له تیرې پنځشنبه راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د تیرې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالانو اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي منشي مرستیال ټیم داوسن په حواله راغلی، تیرې دوو کلونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیکه توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو سمدستي خوشي کېدو او په افغانستان کې د رسنیو تضمین لپاره د مثبت ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د وسلوالو جګړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو پروژې یا ICLED په خپل راپور دوه کلن سپکاوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو په نښه کول کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او خپل سرو نیولو په وړاندې د طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رسنۍ چاپریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% رسنۍ تړل شوی دي. راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالان لګڼو فزیکی ګواښونو سره مخ شوی دي. ICLED د کابل له سقوط څخه د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې د خبریالانو او د رسنۍ د کارکونکو په وړاندې له 70 څخه ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په خبرې له 30% څخه زیاتې پیښې د طالبانو په وسیله ترسره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې اوسېدونکو یو شمېر خبریالان هم ای طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژورنالیزم له ستونزمنو شرایطو شکایت کوي. مراوات په کابل کې د یوې رسنۍ کارکونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل له تیرې دوو کالو راهیسې د خبریالانو ستونزې نه یوازې دا چې کمی شوي نه دي، بلکې لا ډېرې شوي دي.
زمانی که به طرف دفتر میایم یا در جریان کار
زی چکل دفتر تزم میام در کار پچیریم که تل تر او اندیخ نرست روی چکم پیخ اوندشی نه واسی زبا که کورانی می هم رتن دیخ منوی زما کورانی ما دفتر ترسوی او بیرتا میل دفتر کور تگی زتیر او دو کلون رهی سی نه واسی دا چه درسن نیو خورانی دستون سی ندی کمی شوی بلکه او رستر بلی دیری شوی دی زخپلا تصمیم لرم هیواد پریک دازه که دیو فرد پتوگه کلا چی توک چیری مسون نوی نو کار کول عمل تا هیچ مانا نلر.
په کندهار کې اوسیدونکو یو خبریال هم چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان واکمنی ژورنالیزم کار ډیر ستونزمن سوی ته یو راپور د پاره چې په ټولنې کې واقعا هغه راپور ته ضرورت سوی دی چې موږ پر هغه کار کړی ته تر استخبارات تر ادارې پر یو زموږ شکه سوی د حوالته موږ ساتونه بندي سوی یو کارونه به حد ونځه سخت سوی ځکه چې څه چې ضرورت دی پر هغه اساس کې غوړ موږ مختبل سو حتما باید موږ استخباراتي ادارې اسلامي امارات موږ تر تعدید لاندې راولي. هغه څه چې دی وعده کړی ده چې خبریالان د اطلاعات فرهنګ د خوا واغو ته رسیدګي کېږي متاسفانه هغه رقم نه ده. استخبارات ډېر دخیل کېږي او دخالت کوي.
د د طالبانو حکومت لویندویان زبی الله مجاهد او بلال کریمی مو د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د غوښتنې او د خبریالانو د ادعاو او شکایتونو په اړه وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې ویلي و چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخه د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په مشرانو جرګه کې د بلوچستان ایالت استازی انورالحق کاکړ پرون د نوي سرپرست صدر اعظم په توګه ونومول شو. سرپرست حکومت په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، باید په دریو میاشتو کې دننه ملي انتخابات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سرپرست صدر اعظم څوکۍ ته لنومول شوی انوار الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې عادلانه انتخابات ترسره کړي. 25 کلن سناتور انوار الحق کاکړ چې د بلوچستان ایالت دی او په سیاسي ډګر کې ډیر پیژندل شوی شخصیت نه دی، پرون وروسته له هغه د دې دندې لپاره ونومول شو چې صدر اعظم شهباز شریف او مخالف مشر راجا ریاض موافقه پرې وکړه. د کاکړ دنده به پر انتخاباتو سره نوي. د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان په دې انتخاباتو کې ګډون نشي کولای، ځکه د فساد په قضیه کې له حبس او نقدي جریمې سره یو ځای د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د هغه پر ګډون بندیز ولګېده. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی چې اوس مهال د عمران خان پر ځای د ګوند مشري کوي، پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که د انتخاباتو د اعتبار په برخه کې شکونه رامنځته شي، نو سیاسي ثبات به چې د اقتصاد لپاره خورا مهم دی رانه شي. اقتصادي ثبات د پاکستان لویه ستونزه ده، ځکه د دې هیواد اقتصادي رغونه داسې مهال چې د پیسو نړیوال صندوق یې د پور غوښتنه رد کړې په یو ډیر حساس حالت کې ده. انوار الحق کاکړ به د داسې یو حکومت مشري کوي چې دنده به یې د انتخاباتو په پایله کې د نوي حکومت د انتخاب تر وخته روان اقتصادي بحران څخه د پاکستان رایستل وي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو مشري باید یو بې پرې حکومت وکړي او انتخابات باید د پارلمان لمنحلې دورسته په نوي ورځو کې چې لر روان نومبر میاشتې سره سمون لري ترسره شي. انوار الحق کاکړ د پاکستان په مشرانو جرګه کې د یو خپلواک غړي په توګه ثبت دی، خو د کورنیو رسنیو د راپورونو لمخې د بلوچستان د عوامي ګوند غړیتوب لري چې تر ډیره له پاوت سره نږدې جریان بلل کیږي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. په تیرو دو کلونو کې د انجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون هڅو جدي بحثونه راپارولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو او همدا ډول محصلانې پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړې، خو ویلي دي چې غواړي د هیواد په درسي نصاب کې بدلون راولي او په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دیني مدرسو د پراخې شبکې د رامنځته کولو د پلان خبره کړې. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دیني مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو، د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته پام سره د کارپوهانو نظرونو ته کتنه شوې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهنه در ریاست چارواکو څخه دی چې له ازادۍ رادیو سره خبرو کې پروان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم چې چقدر شاګرد
مو د دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړوي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې یې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسېږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یوه برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدې ډلې د هیواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
ما یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کې شامل شویو. حال ته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو حال ته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لرې پاتې شو.
طالبانو د 1990 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساينس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ دې پوښتنې ته د جواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هم دا ډول د ازادي راډیو خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې ازادي راډیو ټیکی کام څخه هم اورېدلی او لوستلی شئ، او که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او هم دا ډول په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د ازادي راډیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له دې لارې هم کولای شئ هغه څه چې خپرېږي تاسو ته در ورسیږي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی ورس د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. ډبلیو ایچ او وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر مل پردیپ کومار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی، څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سینګ لوبډلې او د جموں او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د پنځو ایراني ولاسله امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداري ښیي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، اوس هم د لوبو له میدانه خبرونه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل یم او تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشي خپرونه اورئ. د دې اونۍ د خپرونې په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو رپورټونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شي. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22، 23، 24 نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیر، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. د یاد لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي
لکه تاسو په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ نوکرل یو فرصت د سریلانکا سره میچ نوکرل یو فرصت وو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل ورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو او هیلمند دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19 نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر شپږمه نېټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 اوریز نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي په راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 اوریز جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د 100 لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیواله شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوی اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابر کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یاد سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولایت تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو میډالي وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ میډالي ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له میډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو میډال یې وګټه. په اووم وطن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو میډالي وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوی وي د تکواندو 200 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغانستان لوبغاړو کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو میډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په اوومه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکي او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي اتلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جامه پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغراست پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دند ترسره کوي. یاد لوبډل با پر اتون کې میاشتو کې لومړی له سویلی افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریا سره پای ته ورسېده. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمام شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلوم شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه سیدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوی وای او په هغه باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نور لوبډله سیدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په وروستیو لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډله سینګ نه سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نه سي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سیده اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالرانو لپاره مطلب اوس ډیر زیات مشکل نه سی او نو په دغه ځایونو کې کار پکارو او ډیر مهنت پکارو سی په دغه خامیانو باندې کار وسی اول بیسمینان په اوټ نسی او هغه ځکه له خپل خامیانو سی دی په سترنت یا په کوین اکتو باندې بدل کی ماته نه کاری سی په دې شانو کار وسی
د ورځې کې په توګه وایا چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته
بالکل ځایناستي د لوبغاړو شته د منګا د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوش خبری او کوا یو د منګا خوش قسمتین دا د منګا ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو د منګا په کورنی کرکټ کې د سې لوبغاړي شته چې د منګا د ملي ټیم د هر یو د ځایناستي کېدای شي خو تکړه لوبغاړي شته او د منګا را روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل دی په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پویږي او که هر اکیډمی ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکي توګه باندې کوچز دي روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخوانیو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنانو د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن به په یو لس کې سیزن لوبډاله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه ترسره کوي دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړولای شو سپین بالینګ ټیم جوړولای شو د پاکستان دی ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو او تاسو په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیده ډیر زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو نو هغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د مونږ لپاره بیا مشکلېږي د بیټسمن اوټول نو همداسې که مونږ یو د یو بالراوند ته یو ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو نو بیا مونږ لپاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړولو نه وروسته بیا دې عملي کول یو لویه برخه ده چې دغه عملي کول په برخه کې مونږ امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې مونږ دغه د عملي کول لپاره باید مونږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وسی ټارګټ پریکټس وسی سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وسی هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي د مونږه لوی بدبختی ده چې لوبغاړي سیدی د ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ستراتیژي جوړول او لوګونو میچونه ګټل او تیاری کول په دې شی باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې ده لیا تر څو پورې سیدا کار مونږ ونکو مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچونه مشکلي دي
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډله قربتوب کوي دا به څومره ځمن کاروي
بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم مل مکول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف د تداو کې کوم چې سپین بولینګ سیدا څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی نو سپین بولینګ یې د موږ د نورو ټیمونو لپاره سردردای ده که سپین بولینګ موږ ته ښه بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د موږ سپینران ښه وځلیږي نو دا یو چانس موږ لرو چې موږ په دغه ځای کې ډیر ښه وځلیږو نور زینه ماته دسی بیټینګ او فاست بولینګ دسی نخکاری سه ډیر به موږ په دې برخه کې وځلیږو
پاکستان هم د لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي دا ځل به سره مقابله څنګه وي
بالکل یو د دې لوبو د تیر سیریز سم کوم غټلې و او پاکستان سي د موږ تخپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده او 500 ورځې فارمټ کې سي د موږ ډیر زیات په خنخ کارو نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 500 ورځې کې موږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې په کار ده موږ یو شاکپ سي د ای پی ایل نه روس کوم شاکپ سوي و هغه کې ټیم ډیر خزلیدلې او لږه نرسته به د منګه ټیم سره په ون ډی کرکټ کې دومره خنه د زلیدلې خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم دا پاکستان با تجربه ټیم دا په یو ورځنی لوب کې د منګه ټیم نه ډیر خت
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه او فادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شو پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي
او سلیم ساپای او وفادار مومن چې دی د بیټسمین دی اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بال نسی کوي دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کوي او څنګه چې عظمت کولای شي بالکل دی دوه ټیم کې چول سی بي دی د بده ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې د ټیم سره وساتي په دوی باندې زیات ټراست دی نو بول نه د پکار دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی ل ټیم سره او د ماحول سره او لغاتو میچونو ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوی بال کول چې دی منګه ویره وو عظمت چې د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي له ډیر پیس سره کوي غالک نه موږ ته فائدہ اخیستل دي پاروکی سره په نوی بال باندې عظمت بالینګ وکړي نو دا به ډیر اغیزمن وي او نور دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه ماته عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري نو دوی دواړه دي اوس وخت په بینچ باندې تیر کی تر څو پورې د شاکا په جوړ کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کړي دومره فټ مخکاری او د دوی په لائن او لینث او په دې شانه کې هم ډیر زیاتې مسلې دي نو وسه پوری پر ریدم هم نه دا جوړ دوی په نت کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي چې کله میچ ته سي دي دوی د پی ایس ایم ډیر سلو سي هر سي ډیر خراب سي وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نسته دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي خطو پچونه وکړه ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خپتو پچونه کول شي دی لوب لړۍ ته نو پکار
بالکل ابراهیم عبدالرحیم زای سیدا دای خو یو خو استعداد ده زمونه ما ډیره وخت د خزلې دی فرست کلاس کې ولستی کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلې کې خو څه زوینه دی انټرنیشنل کرکټ سیدا یو بیل لیول ده لدې لوبونه لیول جگ ده نو د ته ټایم پکار ده چې غلې ول ته یا ځان تیار کی یا غلې ول کې دای لوب یو کی او څه شیان چې دی د ته کار پکار ده لکه د پسپند باندې کار پکار ده کریس اٹیک سیدا د ډیر ماته سلوخ کاری باز ډیر د سلک تخنیکی مسائل لیس په دې باندې دای کار وکي نو دای بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د پاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کولو کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر ښه کوي په کار د سیدی الګ په هر ځای کې وساتل سی نور ذاتی ځای نه سی او کرکټ کولو چانس ورکول سی
د دې لوب لړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوب ډلې د بریا چانس ډیر دی
بالکل که یو شی ته موږ وګورو که چیرته موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي نو د موږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تنه کم رنزونه سیدي چیس کړي که چیرته موږ یو ټیم موږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د موږ لپاره ډیر سخت دي ځکه د موږ میډل اډر بیټسمینان سیدي د موږ درې بیټسمینان سیدي سل باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه خو میچونو ته وګورو نو سل باله موږ درې بیټسمینان سیدي ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 200 رنز چیس کول سیدي ډیر سخت سي او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د ټیم نسته چې هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکړي موږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بدلان نو امید لرم چې په سریلانکا کې به خزلې
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته غواړي باید افغان لوبډله کې راشي
بالکل د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم هیڅ تیار نشه ځکه ټارګټ یې تیار بالکل نشه خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شاټ کې چاوټیږي او سم شاټ کې چاوټیږي که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري که د چا فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل شي بل څه د میډل آرډر کې از کوم
کې چې موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسته موږ کوم سره کوم لوبه کیږي په دې ځای کې یو بیټسمین په کار ده چې درې لوبغاړي چې یو قسم لوبه کوي تقریبا ډېر ډیفنسیو لوبه کوي د دې منځ کې یو آل راؤنډر لوبول په کار دي تر څو پورې موږ د رنځونو په چیس کولو کې او د رنځونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټنګ آرډر لوبول په کار دي تر پنځو شپږو بیټسمینانو پورې پراپر بیټسمینان چې دي لوبول په کار دي ډېر زیاته تکیه چې ده په بالینګ نه دي کول خاص کر په سپین بالینګ کول په کار نو موږ په هره برخه کې باید پیاوړي اوسېږو او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی چې ده عظمت عظمت نه موږ هیڅ کار نه ده اخیستی عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي هم په نوي بال باندې ولوبول سي بالینګ پی اوسي او هم مخ کې چانس په بیټنګ کې ورکول سي یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ټارګیټ ورکی چې هغه خپل ځان پوه سي نو د موږ په ټیم کې فرق د بیټنګ او د بالینګ اوورال به ډیر فرق موږ محسوس کړو
په اخره کې راته ووایه کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې له خپل کومې قوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شی زده یې چې هغه په ګرون کې پرېږدي او له لوبې نه وروسته باید د ارماندونه کړي چې موږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې له ګرون راوځي او لوبې بایللي مطمئن وی سیاره ما یو اصول لاس په ساده کوشش کړی وو لوبه کې ګټلو بایلنس ته نو خ ډاډه دی وکي موږ دوای ور سره دی او زبردست کرکټ دی وکي او بایلرو نه ډاریږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستاسو
د لوبو له میدانه ونیزی سپورتی خپرونې درنو مینوالو د دې ونې خپرونه همدلته پای ته رسیږي لملتیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال